څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه په دوحه کې په جوړېدونکې غونډه کې د دوی دوه ډیپلوماتان ګډون کوي. میتیو میلر پرون سیشنبه خبریالانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی ټام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره یې ځانګړی استازی رینا امیری به د ملګرو ملتو له لورې په دې جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو جوړه شي. میتیو میلر د ملګرو ملتو د هغه پریکړې لیک ملاتړ کړی چې له مخې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي. د نوموړي په خبره دغه ځانګړی استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په همغږۍ کې ښه رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو بیا د ملګرو ملتو د نوي استازي له ګمارنې سره مخالفت کړی او ویلي دي د یوناما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي اړتیا نشته. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ په سریلانکا کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغان لوبغاړو یو سل شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړي ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف ته چې د عمران خان له برطرفه کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې وسپارل شوې وې هم حاضر و. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف په څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو تلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشي به شهباز شریف وکړي. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجوی د دغه هیواد د ګازو د یوې نلیکې په اوشتو کې نننۍ دوه چاودنې ترهګریز عمل دی. چاودنې د هغه نلیکې په اوږدو کې شوي دي چې د ایران له جنوبه شمال سیمو ته ګاز لیږدوي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي اوجو په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورخول شي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اوکراین پر دونسک سیمې د روسي پوځیانو د نن سهار د توغندیو په برید کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه وشل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې لیکلي چې دغه توغندي د ختیځې سیمې دونسک په سیلیډیوف ښار لګېدلی دي. ځایي چارواکو ویلي چې په دې برید کې د هستوګنې لږ تر لږه نه بلاکونه او یو روغتون زیانمن شوي دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین د توغندیو او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیات کړي دي چې ورسره هم مهاله د قربانیانو او زیانونو کچه هم لوړه شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان شزي د یو شمیر محدودیتونو خبره کوي.
صحی مراکز ته، تعلیمی مراکز ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایی دستگاهانو ته دوی لاسرسی نه لري، په داسې حال کې چې خزي کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي.
د دې بندیزونو په اړه د وی څېړنې تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. دا به هم ووري چې په خوست کې د لسکونو جسدونو ډلې قبر موندل شوی.
دا کومې جسدونه چې د کوپلې دی یا کوپلې به د مرمۍ وشل شوی وي.
نن په نړۍ کې د مینانو ورسته په کابل کې دا ورس سړه ده او په خبرونه کې غزنی کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې له پاکستان د چرګړي واردات بند شوي ځکه چې دوی په خپلو پښو درېدلي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان، پاکستان او هند د شزو د حقونو شبکې یا دبليو آر ان ویلي په افغانستان کې په سلو کې سباندې اته اتیا میرمنې محاکمو ته نشي ورتلی او خپله عریضه نشي وړاندې کولی. دغه شبکې په هند او پاکستان کې د افغان کډوالو میرمنو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغیزو په اړه څېړنه کړې او په دریو راپورونو کې چې تېره ورځ سپاره شوي دغه ارقام خپره شوي دي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو له لوري د ښځو له حقونو نه په پراخه سرغړونه تورن دی. تازه د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې WRN ویلي چې په افغانستان کې په سلو کې 3.4 مېرمنې د پولیسو او محاکمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه ارقام د افغان ښځو د وضعیت او په پاکستان او هند کې د کډوالو ښځو پر ژوند د طالبانو د حکومت د اغیزو په اړه د دې شبکې په دریو راپورونو کې راغلي. د ښځو د حقونو شبکې دغه څېړنه له 2021 نه تر 2023 میلادي کال پورې په افغانستان، پاکستان او هند کې له سلګونو مېرمنو سره د مخامخ خبرو، آنلاین مرکو او د پښتونلیکونو پر بنسټ ترسره کړي. په څېړنه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې له 1500 مېرمنو سره مخامخ او آنلاین مرکې شوې دي. WRN ویلي بلخ، هرات، بغلان، کابل، کندوز، ننګرهار، لغمان، بامیان، نیمروز، جوزجان او پکتیا غ ولایتونه دي چې له مېرمنو سره په مخامخ او په پنشیر کې آنلاین مرکې شوي. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې په سلو کې شپږتیا مېرمنې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي او یوازې 12 په سلو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې واویا مېرمنو چې دوی ورسره مرکې کړي په خپله کورنۍ، ټولنه او دغه شان د طالبانو تاوتریخوالی تجربه کړي. یو نوی په سلو کې مېرمنو ویلي د دې لپاره چې دوی ښځې دي له جنسیتي تبعیض سره مخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې 84% نورې ښځې بیا د قومي، ژبني او مذهبي عقایدو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي. په دې راپور کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکمونو یادونه هم شوي او له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د جنسي اپارتاید په توګه ومنل شي. په راپور کې راغلي چې نږدې ټولې مرکه کوونکې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او عدالت ته د هغوی د نه لاسرسي په اړه اندېښمنې وي. شپږتیا په سلو کې مرکه کوونکو ویلي چې طالبانو ترې ټول بشري او لومړني حقوق اخیستي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې له هر ډول حقوقو بې برخې شوي. د کابل یو اوسیدونکې سلمہ بدرۍ ازادي راډیو ته ویل
افغانستان اوسنی شرایط چې دي، خصوصا د ښځو په وړاندې د پولیسو او محاکمو په برخه کې ضعیف دي او ښځې د برخو تریر لاسرسی نه لري. دغه برخې چې دي د ښځو تر اړتیا لري، که پولیس دي که د محاکمو برخه کې دي، خو مګر متاسفانه چې افغانستان کې ورته ښځې لاسرسی نه لري او که لري هم هغه ډیر کم دی.
د پلازمینې وی بلی اوسیدونکو چنې غوښتل د امنیتی ستونزې لامل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان درنه ښځې خپل اساسي بنسټیز او مدني حقونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول باندې ښځې صحي مراکزو ته، تعلیمي مراکزو ته، د پولیسو خدماتو ته، قضایي دستګاهانو ته دوی لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې ښځې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي، مثلا کورنۍ تاوتریخوالو سره دوی مخامخ دي، بیا هم شاید د دوی ملکیت د دوی ځان دپاره ګواښونه موجود وي، لیکن دوی نسي کولی چې محاکمو ته لاړ شي.
دوی وایي قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی لامل کیږي چې په ټولنه کې د جرمونو کچه لوړه شي چې ښایي په راتلونکي کې مخنیوی ناممکن وي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د مئی په میاشت کې ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت په اړه په یو راپور کې دا کړې و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو واضح او واحد حقوقي سیستم نشتوالی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په برخه کې مرسته کړې. په دې راپور کې راغلی و چې واکته ل رسیدلو وروسته طالبانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، ځانګړي محکمې او د ملي پولیسو د خبرګون واحدونه لغوه کړي او په دې برخه کې د خزینه قاضیانو په ګډون د تیر جمهوریت نظام ډیری قاضیان له دندو ګوښه شوي چې لامل یې ل تاوتریخوالي وروسته د ښځو لپاره قضایي سیستم او عدالت غوښتنې ته هر ډول لاسرسی لمنځه وړل شوی. خو طالبانو تل ادا کړی چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي، هغه ادا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو یو پخوانی ډلیس قبر موندل شوی دی. د خوست شاروالي د مسولینو په وینا دا ډلیس قبر شای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت ته مهال وي. د خوست ولایت اوسیدونکو وای د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونی او به محکمه وشنی د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغوی په وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوي. نورحال د نجیب الله خیل پر راپور.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چک ډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وې. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال:
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو ساعت ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وښیه چې په نولس سوه او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکې وخت پیسې دي چې هغه واقعي دا جوړ شوي دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي:
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو، او یوه میاشت دا د خوست د امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته د ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي:
دغه کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و، د زدرون کوم مشر و، کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورځ ورسته دای ونی. نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و، مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کړو، خو خلوص مو نه کړ. او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه، خو کوبل ته نه وړه، بس لاته ختم کړی وي.
یاد دی له دې وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل، همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړیو د ډلې قبر د موندلو راپور موریده، ویل کېږي چې دا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت دی. البته د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت د وخت سبا پنځشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سلواقي شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د ماتې او ویستلو پنځه دیرشمه کلیسه ده چې له همدې امله عمومي رخصتي ده. پنځه دیرش کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان د سلواقي په شپږویشتمه له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15 لکه او 2 میلیونه ترمنځ افغانان او شاوخوا 15 زره شوروي پوځیان وشل شوي دي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بی اسناد افغان کډوال نیول کیږي او پنډغالو ته انتقالی شي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیل لاسلیک کولو پرته نه شړل کیږي. د طالبانو په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1,600 افغان کډوال بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې:
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دی بدلې شوي چې په لومړۍ ورځې اغوستې وې. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې ټلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د دریو د کول لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په مارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وخت پر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چای مقرر دي، دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او ستونزې هم موجودې وي. موږ د ترکیه جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیه د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیه ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل وو وستل شي وو وستل شول، خو هغه چې نه غوښتل نه دي وستل شوی. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلی راته او نمونه اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل وو وستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسو غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کم کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیه په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
ایرانی چارواکی د دغه هیواد د ګاسو د وی لوی نل لیکې په اوشتو کې نننې دوی چاودنې ترهګریز او ویجاړونکی عمل بولي. د چاودنو له کبله د نل لیکې شاوخوا کلیو او یو شمېر ولایتونو باندې ګاس قطع شوی دی. تر اوسه د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په منځني ختیځ کې د اسرایل او حماس له جګړې سره هممهاله کړکیچ په ټوله سیمه کې په لوړه کچه کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې نننۍ چاودنې د ګازو هغې لوی نلیکې په اوږدو کې شوې چې له چهار محل او بختیاري شمالي سیمو څخه د کسپین سمندر شاوخوا جنوبي ښارونو او کلیو بانډو ته ګاز لیږدوي. دغه نلیکه 1200 کیلومتره اوږدوالی لري او د ایران له ګاز لرونکي جنوبي سیمې څخه سرچینه اخلي. رویټرز خبری آژانس د ایران د نفتو د وزیر جواد اوجی په حواله ویلي چې د چاودنو له کبله یوازې د نلیکې نږدې کلیو باندې ګاز پرې شوی چې ژر به بیرته ورغول شي. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې ایران له چاودن وروسته په دریو ولایتونو لرستان، زنجان او خراسان کې د ادارو او کارخانو ګاز د دې لپاره قطع کړی چې کورونو ته د ګاز ورکړه ټکنۍ نشي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ایران دولتي رسنیو سره د ایران د ګازو شبکې د مشر سعید عقلی د خبرو په حواله لیکلي چې دا یو ترهګریز او ویجاړونکی عمل دی. د چاودنو مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او ایرانی چارواکو هم په مشخص ډول چاته د ملامتۍ ګوته نه دی نیولې. اسوسییټډ پریس اجنس لیکلی چې تر دې وړاندې د ایران په جنوب ختیځ کې عرب پلو بیلتون غوښتونکو د ګازو پر نلیکو د بریدونو مسولیت منلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب را وروسته د هیواد په شمال ختیځ کې د کوردانو، په ختیځ کې د بلوچستانو او جنوب لویدیځ کې د عرب بیلتون پالو له نارامه کېدونکو فعالیتونو سره مخامخ شوی دی. تر دې وړاندې په 2011 کال کې هم د ایران د ګازو پر نلیکو مبهمې چاودنې شوې چې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ایران د نفت وزیر ویلي د دوی دښمن هدف درلو چې پر لویو ولایتونو ګاز قطع کړي، خو په خبره یې د هدف ته ونه رسیدل. په ایران کې نننۍ چاودنې داسې مهال کېږي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، جګړې او نورو هیوادونو ته یې غځېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. ایران د لویدیځ لخوا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ملاتړ، په یمن کې د حوثي یاغیانو او په غزه کې د حماس ډلې په ملاتړ تورن دی او د اټومي فعالیتونو له اړخه هم د لویدیځ له سختو بندیزونو سره مخامخ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کرکټ حال بدر کړ. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه پورې 221 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او نه دي شمو ورده. اوس یو بل موضوع او د ورځې موضوع، نن د فبروري 14مه په نړۍ کې د میانانو ورسته، اوس مهال د کابل هغه کوڅې چې په تیرو کلونو کې به پکې د دې ورځ د لمانځلو لپاره چمتووالی کېدو تشي بې شوره او بې مینې شوې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د والنټاین ورځ چې د مینې، خوشحالۍ او د ځوانو جوړو ترمنځ د خوښیو ښه پلمه وه، اوس ترې بې برخې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د مینانو ورځ د ورځې پر لمانځلو سخت بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ هغه ورځ چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلک په ځانګړي ډول نجونې او هلکان نمانځي، یو بل ته ګلان او ډالۍ ورکوي. مینان یو بل ته د مینې اظهار کوي چې دا یادونه معمولا د مینانو د ورځې د کارت، د ګلانو ګېډۍ، چاکلیټونو، ټلیفوني پیغامونو او نورو بیلابیلو ډالیو په ورکولو کوي. خو افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته داسې ښکاري چې دا ورځ د کابل د نوي ښار په پیژندل شوې ګل پلورنې کوڅه کې چې مخکې به پکې د دې ورځې لپاره چمتووالی کېده، نن د فبروري په 14مه د همدې ورځې د نمانځلو په پلمه جوړې نه تر سترګو کېږي. د ګل پلورنې کوڅه به هر کال د فبروري په 14مه په سرو ګلونو او نورو ډول ډول ګلانو ښکلې کېده. یو شمیر جوړو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو کلونو کې به دوی رستورانتونو او د ګلونو پلورنځیو ته تلل او دا ورځ به یې خپل کوژد شوی او واده شوی جوړو سره یو ځای تیروله. د کابل یو اوسیدونکو چې واده شوی او وې نه غوښتل راپور کې نوم یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دا د پخو دولت چې ولنټاین راستي وو او ځوانانو کې به یو شور شاو او خوشحالي وو او دا ورځ یې بل منځل نو د دولت کې چې دی دا ټول باندې ولنټاین ورځ نسته، خوشحالي نسته، هیڅ ځوانانو نسوي چې دا ورځ ولمانځي. نو فعلا په دې دولت کې د استعمال میرې ټول حقونه نیول سي.
د کابل یو بل اوسیدونکي سویتا چې تازه کوژده شوې ده وایي چې هیله درلوده چې د همدې ورځې په تړاو خپل کوژدن ته په ډالۍ ورکولو دا ورځ ونمانځي، خو وی ویل چې د طالبانو د بندیزونو له امله یې زړه ښه نه کړ او هیله یې همداسې هیله پاتې شوه.
متاسفانه بعد از
ورته بعد امرغه د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته پر خلکو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د عاشقانو د ورځې په منځلو هم سخت بندیز ولګیده چې دا یو بیزای بندیز وو او د دې لامل شو چې خلک د مینې د ورځې لپاره منځلو به برخې شي
امروز محروم ماندن.
بل پلاو په کابل کې یو ګل پلورون کوي چې د موجوده حساسیت له امله یو نو غوښتل راپور کې نوم یاد شي، وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړی کال هم دا ورځ خلکو ولمانځله او له دوی ګلان او تحفې وړلې، خو وایي سږ کال دا ورځ د نورو ورځو په څیر عادي ده.
د ګلانو خرڅلاو او ممکن مینان د پاره تحفې او هغه شان جوړېدل چې خلکو یو بل ته ډالۍ کول. د طالبانو پر اتاک سره یا د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ورځ په لومړی اوله کلونو کې ولمانځل شوله، ورو ورو دا پروسه پیکا کېدله چې بدبختانه په یو وخت کې هیڅ کم د غوړز ممکن المانزي کلمانزي یو مجازي نړۍ یا د ټولنیز رسنیو کې یو مبارکي یا یو پیړت پیغام پرې دی هغه نور په عملا په صحنه کې شي نشته دي.
دا چې د طالبانو حکومت د ولنټاین ورځ نمانځلو ته اجازه ورکوي کنه و مغختل په دې اړه د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرې دو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو نوموړي تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د مینان ورځ په افغاني کلتور او ټولنه کې ځای نه لري. افغانستان کې د فبروري 14 یاد مینان ورځ داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت پر ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل او نورو بندیزونو تر څنګ تفریحي پارکونو او د ساتیرۍ ځایونو ته پر ورتګ بندیز لګولی، چې له امله یې ډېری نجونې او ښځې له کورونو نه وځي، چې د دوی په خبره د مینانو د ورځې نمانځل ورته بیخي ناشونی ښکاري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په غزنی کې ډیری د چرګانو د فارمونو سشتنن ویل پاکستان د واریدونکو چرګانو مخنیول شوی او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دا په غزنی شهر او جنوب ولسوالیو کې لسته چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
شاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیې د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 14 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی شهر اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابی لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاک او با کیفیت ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډیر شیرین چرګان دي، خو با کیفیت چرګان دي. او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډیره ښه خي او صحت تاوان رسوي. موږ خپل د وطني چرګانو پرمونه راوړي دلته، موږ ځنی اخلو، خو با کیفیت او خو شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو، باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانه جوړ کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي، زیاتې هګۍ واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوی فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې دې غږ کوو چې افغانستان خپل تولیداتو باندې باید باور او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکي کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنې او مالداری په برخه کې لاسته راوړنې له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمینه برابرول غوښې او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسی د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې د طالبان حکومت له اروپای ټولنې د کوکنارو د بدیل کشت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او د یو پخواني معتاد خاطره هم په دې پروګرام کې د سره شریکو. نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته.